په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي راډیو او ری په څو شیبو کې د روغتیا خبرونه پیلي. زما همکار صفي الله ستانک ځای وړاندې کوي خو پیل د دې سات په لنډو خبرونو کوو. په کابل کې تیر ماخام د 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه واخیست. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې داعش په ټلګرام چینل کې ادا کړې چې د هزارګانو پر موټر په 14 کې تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ وایان خالد زدران ویلو چې په کوټه سنګي کې پر یو مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین په 14 کې موټر چلوونکی وژل شوی او درې نور ملکیان ټپیان شوي دي. د پاکستان په لویدیز ښار ډیر اسماعیل خان کې پولیسو وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر نن د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په پیښه کې یو بل کس ټپي شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په سیمه کې په ورته یو برید کې د ګمرکاتو د محکمې د 15 کارکوونکو په ګډون 2 کسان وژل شوي وو. د دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د غزې روغتیایي چارواکي وایي تېره شپه د غزې په جنوب کې د اسرائیل په حملو کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل چې هره ورځ پر دې ښار پر رفح ښار حمله کوي ویلي دي چې پر دې ښار به چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې لخوا د 6 میلیارد ډالرو نوې مرستې هرکلی کړی خو له واشنګټن یې غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کیدای شي دغه لایحه په قانون بدل کړي تر څو د هېواد د وسلو د لیک پروسه پیل شي. ښاغلی زیلنسکي له امریکایي NBC شبکې سره په مرکه کې دغه راز ویلي چې د امریکا د استازو جرګې دغه اقدام روسیې ته یو قوي پیغام ورکوي او هغه دا چې واشنګټن له کیف سره ولاړ دی او اوکراین به دوهم افغانستان نشي. نوموړي په دې اړه نور څه نه دي ویلي خو د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې په پوځي او ملکي برخو کې د شاوخوا 2 لسیزو هڅو او سترو پانګونو وروسته د 2021 کال د اګست میاشتې په پای کې خپل ټول ځواکونه له دې هېواد وویستل او هغه هم داسې مهال چې د همدې میاشتې په 15 نیټه طالبانو بیا افغانستان لاندې کړ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او نیکی هلمی و منیزه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مو خراغلاستویم. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په نږدې اکثر ولایتونو کې سخت ورښتونه او د سیلابونو بهیدو خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات رسولی دي. لزګونه هیوادوالو په دغه پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي. سیلابونه سربیره په دې چې بیړني زیانونه خلکو ته اړوي، ورسره په منځ مال اوږد مهال کې جدي روختیایي ستونزې هم رامنځته تکوی. یوه له دې ټولو لویا روغتیایي ستونزې د کولرا او د نس ناستیو بیلابیل ستونزې دي چې په تیره بیا ماشومان په بیلابیلو سیمو کې پریښته کیږي، خصوصا په افغانستان کې چې پاکي او به کم دي او بوته لاسرسی هم کم ده. تر څنګ د هډوکو ماتېدل، د ټپونو ژورو ټپونو همدارنګ په اوږد مهال کې بیا د ساري ناروغۍ او د جلدي ستونزو مسله هم د ورده. دغه پروگرام لپاره مو دوه محترم ډاکټر صاحبان لغیر علی احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پانتون په خوانی استاد اومدارنګ خغله ډاکټر اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي طب متخصص را میلمانه کړی دي. له دوی سره به په دغه موضوع باندې بحث ولرو. همدارنګ په سر کې به یو مبحث دا وی چې د سیلز په لوسره بیرنې سړول مرستي او شغه کسان چې سیلونو وړي وي او بیا مشغول شوی وي کوم عاجل مرستو ته اړتیا لري چې ژوند له ډیر خطر بچ شي، او یا هغه کسان چې له خطر سره مخ دي هغه سره څه ډول مرسته کیدای شي، بیړني مرستې طبي په څه شکل باندې رسول کیدای شي. په همدې موضوعګانو بل خپل میلمنو سره خبرې کوو. تاسو هم د ازادي رادیو دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه په فیسبوک او یوټیوب کې ګوره کولای شي. د ازادي رادیو په فیسبوک کې مخکې خپل نظریات راولي کوي او خپل تجربې او پښتنې هم سره شریک کړي. ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارچ سړي مشه پروگرام ته مو خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب ملکزای، پاول کې غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې د سیلونو پراتلو ختبن خلک ورختا کیږي او د همدغه ورختای په سبب باندې ګڼ وخت دوی ته صدمه رسیږي. په دغه سیالات کې سپارښتنی مصدی چې د ځان د بچ ساتلو لپاره باید څه وشي څو ډیر له خطر سره مخ نشي خلک. ډاکټر صاحب، زه له تاسو غواړم چې خپل مایکروفون که چالانه کوي چې غږ مو سم شي. اوس غږ سم شو، اوس مهرباني وکړئ زما پوښتنه مو که اخیستې وي نو زه بیا هم له تاسو غواړم چې په همدې مورد باندې خپل نظر راته وایئ. که پوښتنه نه وي اخیستې نو زه به بیا تکرار وکړم. البته که
پوښتنه مې واورېده،
مهرباني وکړئ. مهرباني،
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب معرفت ته، او خادو او قدرمن اورېدونکو ته هم. اوس به زه عمومي معلومات وړاندې کوم. کله چې سیلابونه راځي، سیلابونه د کومه کیږي؟ هغه اسمان نه راځي، په غرو د غرو په څوکه لګیږي، هغه راښکته کیږي، د غرو لمنو ته ځي، د غرو لمنو نه بیا کروندو ته او پټو ته او د خلکو ځمکو ته ځي. نو د غرو لمنو کې چې وي، آیا د غرو لمنو کې څه شی نه دي؟ هلته د کوچیانو رمې وي، هلته سپي وي، هلته لیوان وي، ګیدړان وي، څرمخکۍ وي، هر رقم هلته ځناور هلته موجود وي. هغوی څه شی کوي؟ هغوی خو نفت پاکی کوي، چټلي کوي، رمې چلي، هلته پچې اچوي. نو اوس مطلب دا دی چې کله چې په منې اوبه د غرو نه، د غرو لمنو نه ریشي، پټو ته ریشي، حتی پټو نه هم تیر شي. زموږ هېوادوال تر اوسه پورې کله چې یو شی کري، په پټو کې هغوی حتی انساني حیواني سر اچوي. نو دغه اوبه چې راځي، حتی سر هم ځان سره بیا بل چېرته بیایي. نو موږ باید داسې فکر وکړو، کله چې ناپاکې اوبه ریشي، د یو ځینه یو ډنډه شي، هغه دومره ناپاکې دي فقط لکه یو جر غوندې. آیا کوم چا به یو روغ انسان لیدلی چې د یو جر اوبوس کې؟ ګمان نه کوم. نو دا ډېرې ناپاکې اوبه دي. نو وارخطایي چې دا یو خو په دې اړه ده، علت ده چې دا سیلاب انسانان، ځناور، هر شی د ځان سره بیولی شي، حتی موټرونه ځان سره بیولی شي. او بل دا ده چې نورې ناروغۍ پیدا کېدای شي چې تاسې مخکیاده ته. زه به په لنډ ډول باندې ووایم چې هغې ته سړي ته سکار وی، یعنی نمونیا چې په لاتیني ژبه کې ورته وایي، رقم رقم د کولمو د نس بهېدلو ناروغۍ پیدا کوي، او د پوستکي ناروغۍ هم پیدا کوي، ځکه دا خو ټول بکتریا دي چې دې برخه کې زموږ قدرمن ډاکټر صاحب معرف به بیا رڼا واچوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. په اول کې دا بل اغم شته مسلم شته چې مثلا که یو څوک سیل وړي، د همغې سیمې خلک اقدام کوي، غواړي دی بچ کې په یو خطرناک حالت کې ځان هم په خطر کې اچي. فکر کوي دا یې سمه لار ده که څه باید وشي چې هغه کس چې سیل وړي له خطر سره مخ وي، د هغه ژوند وژغورل شي؟ دغه اول اقدام هم دغه دی.
لمبو کہ ڈنڈ سمجھا شوار دے که ډیر ژور دی، لږ دی که لږ دی، آیا خټه ده هلته که چېرته دی مو ډوب کړي؟ هغه که ژور دی نه وي خو خټه وي، نو دواړه کسان همداسې خټو کې ډوبېږي. او که بیا داسې وي چې ډنډ ډېرې اوبه لري، نو دغه وخت کې به زه به یو د خپلو سترګو لیدو حال په جرمني کې بیان کړم. یو ځل زه تللی وم د یو لمبو ډنډ ته چې هلته ډېرو کسانو په رڼا ورځ باندې لمبو کوله. دلته یو سړی و د خپل اولادو، وړو اولادو سره، چې هغې د 15-16 کلو عمر اولادونه ځان سره بیولي، چې دا اولادونه داسې لمبو دي وهله، ته به یو مایه ده، یو کپ دی په اوبو کې، داسې دغه کوي، یو لمبو روان دي. نو دا ماشومان چې وو سره دي چې دا ډنډ ډېر ژور و، 3 متره ژور ډنډ و، دوی نو لمبو حالت یو بل سره لوبې شروع کړې، یو په بل باندې اوبه اچولې. په دې وخت کې یو ماشوم چې بل باندې چې اوبه اچولې، دغه اوبه دغه خولې ته راغلي، ستوني نه په سم یو څه تېرې شوې. نو دغه حالت کې چې د ستوني ته اوبه راغلي، نو دی څنګه دی نو فکر کوي چې اوس اوبه مې ستوني ته راغلي، دی پټوخي شروع کوي. نو په دې حالت کې دی د لامپو نه پاتې شو، او د ډوبېدو خطر ورته پیدا شو. نو دغه حالت کې د دې پلار هم ورسره نږدې و. نو دغه ماشوم ولیده چې پلار مې نږدې ده، دی ور ټوپې کړه خپل پلار سینې ته، چې هله پلاره ما ونیسه، زه خو ډوبېږم. نو پلار چې سینې سره ونیو، پلار او دوی دواړه ډوب شول. سره دې پلار یې ډېر ښه لامبو پوهېده، دواړه ډوب شول. نو که په دغه حالت کې که نور کسان نه وای، حتی خپله ژغورونکی کس نه وای، نو پلار او زوی دواړه به اوبو لاندې مړه شوي وای. سره چې ورکوټې ماشوم و، دا پنځه کلن ماشوم ډېر لارپورت دی او دغه وزن شاید شل پنځه کیلو نه زیات نه وي نو دومره خطري شوی. نو په دې اساس زه دا وایم که چېرته یو څوک په د سیلابي ډنډ کې پروت وي، یو بل څوک ځان ته وایي چې زه خو ډېر ښه مرستندوی یم تر ودانګي، نو هغه کس چې په سیلابي ډنډ کې دی هرې خواته لاس او پښې اچوي، نو دغه کس چې دی اوبو ته ورټوپ هغه څه کوي، دی د پښې نه نیسي، نو خدای نکا دواړه کسان به نو اوبو وړي. نو دغسې پېښې بیا 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 شوي دي. یو ځل مې حتی دلته جرمني یو راین سیمر ته یرک سیند دی، هلته ولیده چې یو کورنۍ وه، ماشوم یې اوبو د سوي ور پلاورو پسې منډه کړه، پلاورو زوی دواړه غایب شو. نو په دې اساس باندې لومړۍ توصیه دا ده چې اول سید خپل ځان ته فکر کړي، خپل ژوند ته فکر کړي، دا وایي چې په رښتیا زه آیا دې کې تجربه لرم نه لرم په پرمختللو هېوادو کې دغسې زلزله ځپلو دپاره، دغسې حالات دپاره خاصه حمله ده، خاص پرسونل دی، دې لپاره خاص سرویسونه شته، نو خاص روغتونونه شته. نو په دې او افغانستان کې خلک یوازې پاتې دي. نو زما توصیه دا ده چې څوک به دغه بدماشي نه کوي، او اوبو ته به چېرته به یاده یو کندې ته چې اوبو نه ډک دی ور نه دانګي، که نه دواړه کسان به مړه شوي وي.
مننه. دا چې بیا څه کولای شي متبادل لارې به څه وي، دا به وروسته بیا له تاسو نه پوښتنه وکړو چې د سیمې په اندازه باندې دغه څه چې امکانات هغوی لري هغه هم که لطف کوي وروسته. خو اوس به ښاغلي استاد مارج ته وخت ورکړو. ډاکټر صاحب مارج، ډېره مننه تاسو هم پروګرام سره راغلئ. د کوم خلک چې سیل وړي یا اوبه تیریږي اکثر وخت د نفس تنګي یا د تنفسي مجراوې بندیږي چې ممکن تر ډیره د مرګ باعث شي او صحیح ساونه استلی شي، په دغه حالاتو کې هغه لومړنۍ طبي مرستې څه دي چې خلک یې وکړي؟ د خلکو امکاناتو شرایطو ته په کتو باندې چې مثلا ډاکټر هم ترې لري وي، یو څوک چې بلده وي هغه هم ترې لري وي، څه باید وکړي چې حداقل دغه سړي یا انسان ژوند وژغورلی شي په دې اول قدم کې؟
زه هم خپلو باندې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته، ډاکټر صاحب بلګزی ته. زه به دا خبر لږ سره لږ هغه کمه لږ لنډه کمه پیسه سره په دا د سیلاب خطرونه به په ووایم چې دا په عمومي صورت سره په دوو ګروپو تقسیمېږي، یا د سیلاب تاثیرات په انسان د انسان په صحت باندې دا دوه کټګوري کېږي په دوو ګروپو باندې. اول هغه فزیکي یا بدني خطرونه یا تاثیرات دي، او دوم یې رواني تاثیرات دي. په بدني تاثیراتو کې یو لوی لست د تاثیراتو داسې هغه د سیلاب په نتیجه کې رامنځته کېږي. خو دلته باید دوه شیان تاسې د پوښتنې په جواب کې باید زه په لنډه توګه دوه شیان تفریق وکړو. یو دا داسې هغه څوک چې غرق سوی د هغه سره څه رقم تدابیر وکړو، یو دا دغه سره چې اوبه یې تېرې کړي یا اوبه یې سږي ته تللي مګر تر اوسه پورې تنفس وستای شي. هغه کسان چې غرق شوي دي نو د هغو لپاره ښه چاره او ښه لاره دا ده چې هغه په یو داسې جي باندې واچوي سي چې سر یې ختی او پښې لږ ورجېږي یا په داسې حالت کې واچي دا وجود یې چې تر څو یې له سږي نه اول هغه اوبه د باندې وځي، دا ښه حالت ښه داسې یو خاص وضعیت باید ورکړی شي. او برسېره پر دې باید د ده ټټر باندې باید لږ فشار واري شي تر څو پورې دغه اوبه ترې راویسلی شي. کله چې د اوبو اندازه کمه سو نو بیا د وروسته له هغه نه بیا مریض ارزیابي سي، یا دغه شخص ارزیابي سي څوک چې غرق سوی ده، که چېرته هغه تنفس کوي خو او زړه یې حرکت لري خو نور د تشویش وړ خبر نه ده، نو په هماغه ترتیب دې پرېږدي، پړ مخې دې پرېږدي او پرېږدي چې اوبه ترې ووځي، له خولې نه نورې اوبه ووځي. که کولی شي پښې لږجي کې یا یې پښو داسې وضعیت ورکړي لکه د وخت مثل مایل وضعیت ورکړي چې د اوبه یې له خولې نه نورې ووځي، دا ښه حالت ده. که چېرته دغه ناروغ دغه شخص تنفس نه کوي یا سانه نسي وستلی او نبض هم نه یا یخ سوی، په دې صورت کې بهتره ده چې خوله په خوله ناروغ ته د تنفس ورکړی شي، پنځه یا شپږ تنفس ورکړی شي دې ناروغ ته، او وروسته له هغه نه نو دغه د دې دوو د تریو ترمنځ یو خط باید راکش کړی شي، او د دغه په منځنۍ برخه کې باید دلته د خپل لاس کیږي او فشار ورکی خطر، یعنی د ټټر منځنۍ برخه کې باید فشار ورکی تر زړه ته فشار ورکی تر څو زړه وینه نورو برخو ته ورسولی شي. البته دا دیس کرته دا اجرا کی بیا د ناروغ ته یو تنفس ورکی، دا دې حالت البته ابتدائی حیاتی مرسته ورته ویل کیږي، یعنی هغه سړی سانه باسي او زړه کار نه کوي. دوه شی باید ورته وکړو ناروغ ته، یو دا ورته ورکو سي اکسیجن ورکو، اکسیجن به څنګه ورکو؟ خوله په خوله به مریض ته تنفس ورکو، دوه تنفسه یا درې تنفسه، کله کله که ډېر ماشوم وي وړکی پنځه تنفسه ورکو. او بیا نو هغه دی لکه څنګه مسې مخکې ویل، د دو تیو ترمنځ یې البته دلته یو خط کش کو، او د دې خط منځنۍ برخه کې د ورغوي په واسطه باندې باید فشار ورکړي. سو مړ ناروغ هم باید شاپ تخته پروت وي، اوار باید پروت وي. دا درس کرته باید کلک کلک فشار ورکړو تر څو زړه ته حرکت ورکړی سي، او څه وکولی سي دغه اکسیجن چې موږ ورکړی دي دا وجود ته ورتقسیم کړي. دغه یې ښه لار ده. نو که په دې شکل باندې تر څو پورې مرسته رارسېږي، دې کار ته باید دوام ورکړو.
مننه ډاکټر، دا برخه مو واخیستله. بله، که زما غوړې نو زه غواړم یو بل مثلا په همدې برخه کې تاسو پوښتنه مچې. سیلونه خو طبعا ټولو ته معلوم دي چې لزان سره لرګي راوړي، تیز شیان راوړي لکه شیشه او نه پیغم وسپنې او فلزات او دا ټوټې راوړي چې د انسان له وجود سره ولګي ګاتمن سریکي یا پریکي لوی ټپونه ممکن رامنځته کی، او زایم نه ښکاري سړی وګوري چې سره مخ کیږي، یا د لاسو پخې ماتې دل دی لرګیو له تیګو دغو سره چې لګیږي. په دغه سیالات کې چې خلک ژور ټپونه ترلاسه کوي، یعنی لاسو پخې ډیر زیات ژوبلیږي او وینه ضایع کوي، د دغو لپاره باید څه وشي چې په مغاول کې حداقل د ژوند د بچ کېدو امکان کوي چې هغه کار وشي؟ ځکه چې اکثر د وینو د ډیر ضایع کېدو په خاطر هم خلک تبان چې مري. په هغه سیالاتو کې باید څه وشي چې دغه ټپونه وي تر هغو چې ډاکټر او کلینیک ته رسي؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. زمونږ غواړم چې د هېوادوال دې ټکې ته زیاته پاملرنه وکړي. کله چې د یو عجل یا حالت سره مخامخ کېږي، یو ناروغ ورته راوړل کېږي، او داسې فکر کېږي چې دغه ناروغ ضربه لیدلې ده یا صدمات لیدلې دي یا زخمونه لري، نو باید مخکې له مخکې نه اول باید دا د ناروغ کالي ټول وباسي او متوجه شي چې کوم جنه وینه راځي. اولین شی چې کی د صدماتو او جروحاتو په وخت کې هغه دی وینې اول باید ولټی سي، دا ناروغ وینه ورکی کنه. که چېرته ناروغ وینه ورکی نو دوه حالت به کار دی وکي، یا د راسن په مغه ځای باندې سی وینه ورکی لاس کیری او هغه ځای دی بند کی تر څو پورېسته او پاک شیر رسیږي، ټوکر رسیږي، سپږ باندې باید کلک وتړي. او که چېرته البته وینه زیاته یا زیاته ورکوي لکه بعضې خاص جونې لکه لاس پښه، نو بهتر ده چې له ټپ نه یا له زخم نه یو پنځه سانتي متر پورته جای دا کلک په یو کلک هغه باندې وتړي، په کالو باندې یا کوم تاري یا رسۍ هر شی ورسره موجود دي. نو کله چې نه د خپل ناروغ په پرتګاخ باندې د کلک دغه جای وتړي ستر څو وینه بند شي، یعنی د وینې مددل په دوه لارو باندې کېږي. هغه جوی کې د تړلو امکانات نه لري لکه صدر، سینه، شا تخته، نس، په دې جای د بسره لاس کېږي عجل او مینه دی بند کی. او که چیرته لکه لاس پښو غوندې نو په دې صورت کې د لږ له زخم نه ټپ نه پورته هغه برخه د پنځه سانتي متره پورته په کلک پرتګاخ یا په هر تنا بار شي په لاس کې په باندې باید وتړل سي. دا اول شی ده. په هر حادثه کې اولین شی چې دی وینه لټول دي، ځکه انسان مړ کیږي دوه شیان نه زیات زر مړ کیږي، اول وینه، دوم اکسیجن. وروسته لغه نه دی تنفس ته توجه وکړي، دا ناروغ تنفس کوي کنه، په خوله کې کوم شی سته بند پرته دي؟ مثلا کله کله ناروغ په خوله کې وینه پرته یا غاښونه ماتوي هغه په خوله کې پرته، یا اضافي شیان باندې د چاپیرال نه هغه په سیلاب کې راوړل شوي شیان هغه په خوله کې، نو بهتره دا ده چې هغه دې راوباسي په امکاناتي هغه په لاس راوباسي، په ګوتو دې راوباسي. که چېرته ماشوم یې ډېر وړکی او نسي کولی دغه راوستل امکانات نه وي، نو په صورت کې حتمي نه ده چې ګوتو ورواچي، ځکه کله کله دې په داسې کومک ورسره وي کې نور هغه مشکل ورته اضافه کوي د ناروغ لپاره. مثال خبره کې په خوله کې یو شی بندې دي وړکی ماشوم یې هغه یا په خوله لاس نسي راوستلی، هغه دې سبب کې هغه جای زخم سي یا دې نور خلی ته تنفسي لارې ته نور جرحات ورسیږي. دې لپاره باید پریښودل سي. نو فقط بیا هم دوم حالت کې همدغه شی ده که اول دې وګوري سي تنفسي لاره آزاده ده که بنده سوې ده. که چېرته آزاده وي بندې، نو که چېرته دی کولی سي څوک نجات ورکوي چاته، نو ژغورنې ټیم هغه راوستلی سي راودي باسي که نه سي راوستلی نو بیا د تلاش نه کوي نو د ناروغ د چپه واچوي البته شا په تخته باندې او بیا د خوله په خوله ورکېږي ودي ګوري تنفس کوي که نه که چېرې تنفس نه کوي نو بیا د هم تنفس ورکي لکه څنګه مې ځې وخت وویلې بیا د ناروغ تنفس ورکي او دریم خبره دا بیا د دریم مرحله کې باید وکتل سي چې دا ناروغ یا زړه هم حرکت کوي که نه کوي زړه حرکت څنګه معلومیږي که سړی لاس پکې دي په ناروغ باندې ناروغ ګرم وي خو کله کله ناروغ د دې لپاره هم ګرم وي چې په مرګ ډېر پوتي یا هغه اوبه تودي یا بل شی شاید یا ویخي هغه شاید تاثیر پرې وکړي خو مهمه دا ده چې د ناروغ نبض دې وکتل سي په لاس کې دي د لاس په بند کې دي دغه نبض دې وګوري که چېرته دانه سي کتلی دغه خو دلته یو نبض ده دلته د لاس کې دي که چېرته دا نبض حرکت کوي یا دا نبض حرکت کوي د لاس په د غټې ګوتې شا څنګ سره نو که چېرته دا حرکت کوي نو خطر که که چیر تا حرکت نکی نو لاسان دی بیا هم لکه دی مخکس ما ویلی دی دی دو او تیو ترمز دی او خط واشی دی غیب و منزنه برخه که دی خپل لاس دی وک دو غزی او پورغی وی دی غیب جی تا فشار ورکی دا فشار دی دیر زیاد ورکی یعنی هم فشار اندازه زیاده ای بید او هم بسرات زیاده بسرات سو کرتو پا یو دقیقه که تر سلو کرتو پوری اتیاو نوی کرتو پوری باید دا حرکت ورکلی سی تر سو پوری سی دا وینا وجود تو ورسی از را حرکتو کیست تو بین ورسی
دیره مننه لطا وزیاتون بیا بم تاسو سر پات شو خو اوس ډاکټر سی ملکزی ته وخت ورکو ډاکټر سی ملکزی ام دغه دوه مسائل چې ډاکټر سی تشریح کړل توزیات ورکړ په دې مورید باندې تاسو نظریات او تجربې هم غواړو چې لمک سره شریک کړي اول کچیر ته یو څوک چې سیل وړي یا تازه را بچسوي او به تیر شي وي یا تنفسي مجراوي باندې وي دغه بو په خاطر سګوتې وبوره غلي یا سانه شي لیت څه باید وشي او په دویمه برخه کې هغه کسان چې د سختو شیانو سره لګیږي لرګی سره وسپنو سره یا شیشو سره او ټپکیږي سخت ژور ټپونه اخلي هغه سره باید څوک چې ډیره وینه ضایع نه شي چې خدای نه خسته د مرګ سبب نه شي مننه
څنګه زه دې برخه کې خو ډاکټر صاحب ماري ډېری خې ډېر معلومات وړاندې کړل زه دې په تایید باندې یو څه معلومات اضافه کوم لومړی دا چې افغانستان کې نه پېم چې ټول خلک آیا د تیتانوس واکسین لري او کنه لري دا حالت کې چې ناپاکي اوبه د چا بدن ته ورځي تب ته ورځي نو د تیتانوس خطر دی نو اول دا نه چې خلک باید هم دا اوس چې ته فرنسي لاب نشته پښتنه او کې هر کور نه بل نه پښتنه کې چې آیا د تیتانوس په مقابل کې واکسین شوی هم کنه ځکه دا ډېر ضروري ده کله چې یو ځل تیتانوس چاته پیدا شو دا هغه مخنیوی به آسان کړل دا یو وجود کې نه ده دا لومړی خبره دوم خبره د ډاکټر سماری په تایید سره کچیرته یو غړی مثال په توګه لاس یا پښه اټه پیښوي وي دا نه یو 2 سانتي متره مخ په زړه هغه باید وټړ شي ممتاز ما وړاندې ستاده چې هغه باید ډیر نری تار باید نو سي بلکې هغه باید پلان نو سي نو د مثال په توګه یو څوک پټکی ولري هغه باید داسې پټکی باندې یا چادر باندې ډیر په پراخ ډول باندې وتړل شي او که یوازې یو سیم باندې یو نری تار باندې وتړل شي نو هغه بیا د اعصابو د زخمی کېدو او د ورانېدو علت ګرځي نو دا زما توصیه ده چې باید ډیر یو پلن شي باندې وتړل شي لکه پټکی یا چادر باندې دا بله خبره ده او یو بل شی چې زه غواړم یاد کړم چې ما خپل په سترګو د افغانستان کې لیدلې دي یو ځل زه خپل ایزي کې ولاړم یو ماشوم په ټنټ کې ولیدا هغه نو چې پلار یې ولید چې زوی په ټنټ کې ولیدل دی هغه د ټنټ نه ویست سرچپه یې په خیر ورته اسمان ته ونیوله او سر یې ورته کتل د فکر کې چې بس دا څه اوبه چې د په میډی کې او د په سږي کې چې دي بس دا چې وزي نو دا به روغ شي دا یو ډیر سخت تیروتنه ده چې یو ماشوم یا یو انسان سرچپه نیول د انسان بدن یو بوتل نه ده بوتل چې سرچپه ونیسي چې ټولې اوبه یې ورنه ځي خو د انسان بدن نه اوبه نه ځي ولې نه ځي داسې به ووایم لومړۍ خبره دا ده کله چې د انسان خولې ته لږ څه اوبه راغلې که سیلابي اوبه یي که ډنډ اوبه یي که هڅې اوبه چې سړی څکي یو ناڅاپه خدای تعالی انسان ته داسې یو جوړښت ورکړی دی چې د انسان او د ستوني کې چې وګوري سړی دوه رقم مریګانې دي یوه مری ده چې هغه دلته سړی چې لاس وکړي یو کرپندوکی دی دا چې ده د هوایي هوا تېرولو لار ده زموږ پښتو کې ورته وچه مری وایي دا هوا سږی ته تیریږي او د دې شاته یو بله مری ده چې هغې ته مونږ سره مری واړو یا سره غاړه ورته وایو هغه چې ده هغه ډوډۍ تیریږي د خولې نه معدې ته تیریږي نو خبره دا ده کله چې یو وخت کې اوبه د چا دغه وچې مری ته یو پټی چې اوبه لاړي د انسان خدای تعالی د خپله وچې مری ته امر کوي چې هله تا ته اوبه درځي سږی که د اوبو نه ډک شو نو ته مړ کېږي. هغه ځای په ځای خپله همدا وچه مری یو سپزمز پیدا کوي، شخیږي، بندیږي، چې هغې ته لاری نږو سپزمز ورته وایي، یعنی سپزم شخوالی ورته پیدا کېږي. یعنی دا چې مغه یو څاڅکی اوبه کفایت کوي چې مری بنده شي، دا معنی چې سږی ته اوبه نه ځي. دا خپل ډیر کسان چې اوبو کې پراته وو، حتی ځینې کسان لیدل شوي چې حتی یوه ورځ هم حتی که اوبو کې پروت وو، د هغوی سږي کتل شوي دي، ګوري چې سږي کې یو څاڅکی اوبه نشته. ولې؟ د هغوی لارینګوسپازموس هم لا پاتې وو. واضح دی کله چې یو انسان اوبو ته ولیده، اول وختو کې څنګه مې چې وویلې چې یو څاڅکی اوبه د وچې مرۍ ته، د وچې مرۍ یو ناڅاپه بنده شي او نورې اوبه سږي ته نشي تللی. خو خبره دا چې څومره وخت نشي تللی، یوه دقیقه، دوه دقیقې، چې ډېر 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 شي نو درې دقیقې دا به خپل د سپزموس به د وچې مرۍ پاتې شي. یعنې دا معنا چې اوبه چې نه ځي، تنفس نه شي کولی، انسان اکسیجن هم نشته، مغزه بیا مړ کېږي. چې مغزو ته اکسیجن ورنه شو، بیا نو مغزه حاکم نه دی، هغه نو بیا نو بېرته خوشي کېږي. بیا نو هغې نه وروسته له بده مرغه نو بیا نو ډېرې اوبه سږي ته ورځي. نو دا به هغه وخت کې یو څوک بیا سرچپم واړول شي، بیا ګټه ورته نه کوي. نو کله کله حتی لیدل شوي چې تقریبا 40-50% کې ځینې کسان چې مخکې یاده کړه، یوه ورځ هم چې حتی په اوبو کې دوی پراته وي، سږی وچي بالکل، اوبه ورته نه دي ورغلي. دې کې جرمني کې حتی پاکنس ترینکن ورته وایي، یعنی په وچ سږي باندې اوبو لاندې مړ کېدل. نو په دې اساس که چېرته یو څوک مخکې نه خبرې ته به راشم، که یو ماشوم سرچپه کړي، پخې اسمان ته ونیسي، پخې ځمکې ته کړي، نو د ده د معدې نه اوبه راځي. نو یو انسان که چېرته سا راښکلی شي، نو که دا اوبه چې د معدې نه راوځي، نو انسان خو تنفس کوي، داسې کوي، نو دا سا چې راښکله، دا اوبه یې بیا سږي ته ورځي. نو کله چې اوبه ناپاکې اوبه سږي ته راشي، نو لاړ شي، نو خدای دې ونه ساته. نو دا چې ده اسپیراسیون پنویمونی ورته، یعنی د سکاروي ناروغي په دې وجه باندې چې انسان خپله اوبه یې راښکلي دي. نو زما ډېر توصیه دا ده، پام کوئ، دا به نه کوي چې یو ماشوم به پخې به یې اسمان ته نیسي، سر به یې ښکته نیسي، نو دا ماشوم که بل شي باندې مړ کېږي، په دې باندې به مړ شي چې د سږي د معدې اوبه به یې خولې ته، د معدې اوبه به یې د سږي ته ورغلي. دغه زما توصیه ده.
مننه کوم ډاکټر صاحب، ملک زای سلامت اوسه. ډاکټر صاحب، مارج د سیل د پیښېدو په همدغو اولو خطرونو کې یو د انسانانو ورختای د خصوصا ماشومان چې ډیر سخت ویریږي، ځینې لړزی نیسي، خبرې نشي کولی، له ډېرې ویرې شونډې اته شنې اوړي او سا نشي ایستلی، ځینو ته سا لنډي یا سا تنګي پیدا کېږي. په دغسې حالاتو کې چې دغه رواني هغه شدید او حاد مشکلات څخه سړی بچ شي، څه باید وشي؟ خصوصا کورنۍ چې ماشومان، وړه ماشومان لري او دغسې پېښې ورته پېښې نشي، څه باید وکړي؟ څه ډول مخکې له مخکې تیاری ولري، حداقل ذهني، چې ماشومان له دغې خطر نه بچ کړي؟
البته تاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. مهمه خبره دا ده چې پار کور کې باید یا پار کورنۍ کې باید د بیړنیو پېښو لپاره تدابیر موجود وي. یعنی داسې په کورنۍ کې باید هغه د کورنۍ په سطح باندې باید داسې پلان ولري، یا یو داسې خبرې تړون سره کړي، یا خبرې سره کړي کورنۍ که چېرته کوم حادثه کې، مثال د خبرې د سیلاب په ارتباط باندې څوک څه شی وکړي، د دې لپاره دا مهمه خبره ده چې یو پلان جوړ کړي. نو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې تقسیم د وظایف څه وایي، چې چېرته که چېرته سیلاب پېښېږي، څوک باید څه شی باید وکړي. د مثال په توګه باید داسې ورته وویل شي چې څوک ماشومان دي، یا هغه څوک چې ډېر زاړه دي، یا هغه کسان چې معیوب دي په یو کورنۍ کې اوسېږي، یا هغه کسان چې ډېر سپین ږیري دي په یو کورنۍ کې اوسېږي، د هغو لپاره باید خاص تدابیر موجود وي. مثال یو خاص کارت ورته موجود وي، یو څوک ورته حکم ولد چې دا فلانی کس دي، دغه کسان بیا دغه جې ته ورسېږي. نو ښه خبره دا ده چې یو پلان باید په کورنۍ کې موجود وي، د کورنۍ په سطح باندې ځې ته مایکرو پلان وایي، یعنی د کورنۍ په سطح باندې وړکی پلان باید موجود اوسي. برسره پر دې باید بل خبره سره مهم ده د بیرنې حالاتو کې باید د خبري اترې باید موجوده وي خبري اترې باید موجوده ار یو بیا د وسر باید خبري وکړي یا خبري ورته وکړي چې خبره پر دې معنی ده چې د حالت ورته توضیح کړي چې د حالت څه پوښتنه کیدون کړي یا څه پیښې د لاسه کې نو هغه د کورونې هغه کس مشران کوم سي مسولین دي او وي باید د مسولیت په غاړه واخلي د خبرو اترو یا د معلوماتو ورکولو وظیفه دی باید یو کس ټول نه یو کس به دا وظیفه په غاړه باندې واخلي ستو خلک د دې کورنۍ غړي خبر کی یا هغه سره خبرې وکړي چې چیرته لاړ سي څه وکړي او چیرته کینه یا کوم جاته لاړ سي د مغله لپاره او ټول لوځانه باید خبر کی مهمه خبره دا ده چې انسان ته طيب به خبر ده چې په بیړنۍ حالات کې مالک زه وخت سیولې دوم مشکلات پیښې یا دوه تاثیرات په انسان په سیاست باندې کوي یو هغه بدني تاثیرات یو رواني تاثیرات یې په رواني تاثیرات کې لټول نو مهمه ده د استراب د تشويش ده یو یو ناراحتي د رواني ناراحتي سره پیدا کیږي په ابتدایي مرحله کې یو ورختای د سمو تاثیر ورختا ورته وي انسان سره ورختا سي نو دغه لپاره مزه کوي لسی و دې پلان موجود دي د معلومات ورته ورکړی سي نو کسان سي ډېر وړ دي یا خبره نه پېږي یا هغوی مشکلات لري هغو ته باید ډاډ ورکړی سي ورته ویلی سي واقعي معلومات هم باید ورکړی سي چې دغه خطر ده خو که دغه لاره وکړو دا خطر کمیږي که تاسې دغلته کښېنئ دا خطر کمیږي که تاسې دغه جیته لاړ سئ دا خطر کمیږي او دا خطر پېښېدونکی دی تشویش مه کوئ یا دا رقم تدابیر باید وته ونیسي یعنې دوه خبرې باید ورته وکړی سي یا دوه کار باید وکړی سي یو دې ته وړکی پلان ولري هره کورنۍ باید په تېر بیا د بیړنیو حالاتو لپاره او په تېر بیا هغه جوړ کړي چې خطرونه زیات موجود دي لکه د سیلاب خطر ده لکه د زلزلې خطر موجود دي دا باید او دومره خبردار سي هغه معلومات باید ورکړی سي ټولو ته
بله ډاکټر صاحب مارج مننه کوم البته اوس زینو اوریدونکو ته به وخت ورکو خصوصا خلک چې په سیمو کې سیلونه اوس راغلي دي او زیان ورته رسیدلی دی یو اوریدونکی په لاین کې دی مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ له کوم ځایه خبرې کوئ او د پروګرام په ارتباط باندې خپل نظر یا پوښتنه کړئ ډاکټر صاحبانو ښاغلي مارج او ښاغلي ملکزي څخه ولرئ لطفا مطرح یې کړئ مهرباني
السلام علیکم سنوی سبتا او استاسی دوارو محترم و ملمنو تا نیکی هیلی او احترامات لنده کوم اجی توخی ام دزابل ولایت شاجوی لود اسوالی سکر
توخی سب مننه پروگرام تا بخیر رغلی میره بانیو کسی
مننه دلت خو الحمدلله بارانونش پا پراخ پیمانا وریجی د شاجوی پول اسوالی کنن من دورازی لماشمین ورست هم شباران وسی او بپراخی دی خو الحمدلله په زابل کې دا شي مالی او جاني زیانونه ندي رامنځته کړي خو البته میوجات تل لور توانونه خامخه رسولي دي او د غنمو فصل ته خاصه ډېر نه په وګاټه کړي ده او دا یو نیک اقدام ده او په ټولو چنو وشلو مندو کې وب پیدا سوي دي خو دا بزګران او وطنداران او دا ټول خلک ورته خوشاله دي او واشهم دې فشن سوي دي کوچان هم ورته خوشاله دي خو له محترم ملمانه زخه مې دا پښتنه ده چې دا زموږ کوچان ورونه اکثره وخت په سهارا وباندې وسی بیا دا د اوبو ډمونه یې دا ډمونه به ښه ډېر تقریبا په میاستو میاستو دا ډمونه ولاړې بیا له دغو څخه دې استفاده کوي خو حال دا ده چې کوچان اکثره وخت ډېر جوړ او صحت یې ډېر برابر وي او دا مالونه یې هم ډېر چاغي دې وطن وو مرکبونه وو پسونه دا اوبه چشي نو آیا د دې یو سیستم و طرز د تبه له دا نورو ژوندکې کوونکې خلکو څخه جلا ده دې ته ډېر مرضونه الله پاک مهرباني پر کړی ده په طبي لحاظ باندې ولې دې ته ډېر مرضونه نه دغه کېږي سره له دې چې دا خړي اوبه موږ ووینو دې چشي نو زموږ دا خیال چې دا به بیخي په یو میاشت کې د بین ولاړ شي نو زما دا پوښتنه ده چې دا څه سبب او وجه ده مهرباني
علیکم توخی صاحب بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو ډاکټر صاحبانو که د دې پوښتنه او نظر تاسو اوریدلی نو بیا به وروسته تبصره پی وکړئ خو اوس به یو بل اوریدونکي ته وخت ورکړو مهرباني صاحب
سلامونه سنځه صاحب محترم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ صاحب
او مننه له خوشاله اوسې چې محمد ابي احمدي هم بغلان مې زنګ ولې محترم ډاکټر صاحب انتم سلامونه وایم جوړ روغ اوسې
مننه احمدي صاحب په بغلان کې د سیلونو په ارتباط راته وایي، آیا سیلونه راغلي دي که څنګه، د خلکو ته د زیانونو په ارتباط څه مو په سترګو لیدلي که هغه راته وایي په اول کې؟ البته
مننه محترمه، واقعیت خو دلته سیلابونه داسې خاص نه دي راغلي، یعنی دې مانا باندې چې د بارونه داسې نورمال بارانو یعنی چې وریا وسوسې یعنی چا خبره ده مزه کې جذب کړل کشه کړل تقریبا داسې کم تم پر راوتلي خو هغه ته چا خبره ویر په سترګو باندې زوګنه ګوري نو په ټولو قسمو تاسو وګورو سر ځای افغانستان کې یعنی موږ تاسو دا غرنۍ منطقه د افغانستان وګورې یو جغرافیا داسې ټوله غرنۍ ده نو باید په دې کې هر منطقه وار کله باید سره سو ونې وکړي د ناجو ونې تقریبا د نورې ونې ته موږ افغانستان خلک داسې چا خبره چې څوک خفه نه شي داسې بې لاس بې پوه یاست موږ په اصطلاح باندې نو په ټولو کې چې وګورو زموږ غرونه نشتي یعنی واقعیت چې بعض وخت سیلابونه کېږي د هغه
فکر کوم د احمدی صاحب ټلیفون قطع شو. خیر څه مشکل به وو که بیا هم څه امکاناتو دوی سره بیا هم خبرې وکړو. خو د اوس لپاره ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارچ د توخی صاحب او احمدی صاحب لنډې خبرې مو واورېدلې. توخی صاحب خپله تبصره او نظر هم ورک که تاسو لطف کوئ څه تبصره ولرئ په دې رابطه.
زه به شروع کوم که د خوښې
ملکزای صاحب
توخی صاحب د پوښتنې په باره کې باید ووایم چې زموږ په هیواد کې د دې معلومات چې کوم خلک زیات مړه کېږي تلف کېږي د دې معلومات البته ډېر کم دي. ما خپله یو په 2003 کال کې یو بین المللي ټیم لخوا نه زه وګمارل شوم چې په افغانستان کې زه باید تحقیقات وکړم د ماشومانو د اصال او د ټیم نزل هالند په وخت ما د پروګرام ته لوده تعلیمي لغه نزل په افغانستان ته لاړم ما د کوچانو سره البته د خپل پروګرام شروع تحقیقاتي پروګرام ستې ماشومانو د سالاتو موضوع نو په کې ما ته دا ثابت اسوله کله ما کوچانو سره درې میاشتې ز کوچانو سره هر ورځ ورسره په تماس کې موصله ورسره یو شو مې نه کول ورسره نور په تلیر ساتو کې زه له سره 12 ساعت یو ځای وم نو ما ته دا ثابت اسوله په ارقامو باندې ست دي کوچانو په منځ کې د مړینې اندازه فوق العاده زیاته ده نسبت ښاري خلکو نه. ما ته په دغه وخت ثابت اسوله په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې کوم معلومات موجود و دي په عادي حالت کې له څلورو له شپږو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده، د کوچانو کې له درېو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده په سنوې پیدا کېده. نو دا ماته ثابت اسوله سي البته نوې پیدا کېدنه هغه ماشومان سي عمر له صفر نه تر 50 کلو پورې وو په ښار کې په وخت کې په شپږو اوو ماشومانو کې یو کس مړ کېده، اما په کوچیانو کې په اړو درېو کسانو کې یو کس مړ کېده. دا ما ارقام ثابت دا ماته ثابت سوی دا ارقام ما په کلی کلی دي خپل کتاب کې او په دې پانتون کتابخانه کې موجود ده، په عامه کتابخانه کې موجود ده او د وزارت صحت هم په کتابخانه کې هم شاید موجود دي کتاب. نو دوخې سه تزد وایم چې په کوچانو کې د مرګ اندازه نسبت له ښاري خلکو نه زیاته ده. یو شی کېدای شي چې ظاهرا بعضی اشکال د مرضو یا بعضی مرضونه په کوچانو کې کمی ځکه چې هغوی مکررن له یو میکروب سره په تماس کې راځي. هغه کسان چې مړه کېږي هغه مړه کېږي، هغه کسان چې ژوندي پاتې کېږي د هغو مقاومت اندازه لږ پورته کېږي. مګر دا په دې معنا نه ده چې په کوچانو کې د مقاومت اندازه د مرګ مړینې او مرګ اندازه کمه ده، متاسفانه په وکه زیاته ده. ځکه په څو دلیلو باندې په ډنډ اوبو کې په ابتدایي کې که چېرته اوبه د کمې مودې لپاره له لسو ورځو نه کمې موجودې وي یو ډول خاص میکروبونه پکې پیدا کېږي چې هغه میکروبونه ډېر خطرناک نه دي وجود ته، مګر که چېرته لس ورځو نه زیاتې تېرېږي په ډنډو باندې نو په یقینا په داسې میکروبونه پکې هغه کې پیدا کېږي چې د کولرا په شمول باندې سی هغه سل په سلو باندې د انسان وجود ته خطرناک دي او انسانان مرګ سره مخامخ کیږي. زه به د دې لپاره چې تدابیر سره هم تدابیر ورته نیسو بهتره ده چې هماغه اوبه جوش باید سي. که چېرته هماغه اوبه راواخیستل سي جوش سي ښه خبر ده، د چکلو لپاره خو سل په سلو جوش کی او د مینځلو لپاره لاسو مینځلو لپاره مغیدان اوبه که جوش کولی نه سي په اندازه زیاته وي نو د په یو شي کې دي کېدي په یو کومه کاسه یا پاش کې چې البته لمر په هغه باندې ولګېږي د باندې او هغه ما د 12 بجو نه اویو بجې په شاوخوا کې تر یو بجې یو دوو بجو پورې دغسې حالت سره د اوبو مخامخ کې یو څه اندازه میکروبونه کمیږي. بیا د لغونو اوبو نه استفاده وکړي، خپل لاسونه دي یا خپل لوښي یا چیسې پریمیزي په دی پریمیزي کې جوش کولای سي، وخه خبر ده.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه له توضیحاتو. ډاکټر صاحب ملکزی له تاسو نه هم په همدغې مورد باندې غواړو واورو. البته د احمدي صاحب تبصره هم پاتې شوله چې د ونو یا شنو بوټو کېنول څومره هغه وي، هغه په ټوله کې د سیلونو د مخنیوي په خاطر هغه البته یو خبره وکړله، خو دا چې توخی صاحب څه ویل زموږ اورېدونکي د هغې په مورد باندې خو مارج صاحب خپل نظر ورک.
زبرداسي وایم د توخی صاحب خبره غلطه نه ده، دا چې عیسائیت وایي زه هغې نه خبر نه یم، دا ډاکټر صاحب مارج خبره به صحیح وي. خو زه داسې وایم چې دې کې هېڅ شک نشته، هغه کسان چې لکڅه خیمه ناول یو بسکی او اغوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي، دا کومه نکیدونکو خبره نه ده، دا چې دا یو طبیعي معافیت پیدا کیږي. زه به توخی صاحب نه پوښتنه وکړم، توخی صاحب تاسو خو به د واکسین نه خبر هستی، کله چې یو څوک واکسین شوی د مثال په توګه د پولیو برخه کې، تاسو به لیدلی هغه ته پولیو نه پیدا کیږي. مخکې مې تیتانوس خبره یاده کړه، نو څوک چې کده تیتانوس واکسین چا کړی هغه ته به تیتانوس نه پیدا کیږي. نو ځانو دی وګ پورې چاړه دی هغه دا ده د مثال په توګه تاسو وګورئ یو چاکه تور زیړی تیر کړی، هغه باندې دوم ځل بیا تور زیړی نه راځي. هغه یو ماشوم چې هغه شیر تیر کړی دوم ځل به ور باندې بیا شیر نه راځي. او همدا رقم هغه ماشومان چې موږ ورته وایي بغوټ وایي یا ډډ بغونه ورته وایو چې ستونی کې هغه شاوخوا د دی غوږ لاندې غدي چې هغه وپړسیږي دوم ځل هغه پرې نه راځي. ولې ناراضي هغه بیا معافیت پیدا کوي په خپل. نو زه هم داسې وایم چې دا ځینې زمونږ بي وزله هیوادوال چې دي هغه چې کله کله د سلیکشن اولې او سکي هغه په دانو سره معافیت پیدا کوي، دا د سده یو طبيعي واکسین غوندې. نو په دې اساس باندې دا خبره زه نه راځم چې هغه باندې هیڅ تاثیر نه کوي، بلکې تاثیر به وکړي خو دومره ډیر نه لکه لکه نور کسانو ده. یو بل مثال درته وایم، تاسو ته وایم زما خپل د جرمني دوستان نه یو څوک مونږ تلیو هندستان ته. نو دلته په جرمني کې خو نو دلته ناولې وب نشته، خلک ټول تازه پاکي وبس کی میوه چې څوک اخلي هغه ډیر پریمینځي. نو زما د عملګره چې هندستان کې وو، نو هلته یو ځل زړه نازلو و چې نه پېم دا ایسکریم هلته وخورم و نه خورم څنګه، خو به ولته خیر څه تاثیر به ونه کړي. د یو ایسکریم اوخور درې ورځې وروسته داسې د نسه وبه یې د چایران پاتې شه. نو فکر کړه دا غونډ انسان ایسکریم خوري هیڅ شي پرې نه کیږي، خو دی چې یو دانه اوخور د نسه وبه یې ده، ولې د بدن مقاومت نه لري د دې میکروبونو سره د دې جراثیمو سره. نو په دې اساس باندې دا سړی ویلی شي چې د وخت په تیریدو سره کله چې د انسان بدن ته د جراثیم میکروبونه لږ لږ داخليږي، بدن ورسره معافیت یا مقاومت پیدا کوي، دا د سیده لکه یو طبیعي واکسین باندې.
بله ډاکټر صاحب ملکزی مننه کوم له تاسو نه. البته د ازادي رادیو زینو اوریدونکو یا لیدونکو خپل کمنټونه هم د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې مکتب دی رابطه باندې لیکلی او د پامدغه پروګرام په رابطه باندې او لاغېدلې لقمان قلمیار لیکلی چې د پکتیا له احمد خیلو سیمې څخه د البته پیغام لیکلی چې دوه کورن رنگ شي او د کور چختنان غزنی ته کړه شوې دي او اوس څوک ورسره مرسته نه کوي. دوی د مرستو یادونه کړې ده او همدارنګه د همغږۍ په برخه کې هم د یادونه کړې چې ورسره همغږي نه ده شوې، د ورښتونو لامل تلفات راوښتې دي. او فرهر جلالزی لیکلي دي چې اقدامات دادی باید دولت هغه ساعت چې د سیل تر ګواښ لاندې وي تر جدي څارنې لاندې ونیسي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ همغږي رامنځته شي. له مالیا ځانی تلفات څخه مخنیوي په همدې طریقه کیږي. هارون فرهنگ لیکلی سیهی او به سیار روغتیایي مرکزونه او روغتیایي تبلیغاتو ته عاجل اقدامات باید وشي. البته د دې زینو سپارښتنې زموږ د لیدونکو لخوا وي. تر ټولو مهم هم دغه د همغږي مسله وه چې یو ډول همغږي باید وي د حکومتي چارواکو او د خلکو ترمنځ چې ځینې اقدامات مخکې وکړی شي. د سیهی او بو مسئله و سیهیو با دکتر سیب مارج که تاسو پا دی مورد بندی و ایچ پس شکل بندی تأمینی دایشی پا اول که پا اروپا یا پا نور پر مختلوی وادونو که چکل او بقتکی گی پی واسیمه که دوی مخکل مخی خبر رو که ایچ پا دغی وقت که با او بقتکی گی خو تاسو تا پا فلانکی زایی که ادرس ورکی تاسو تا پاکی او بودر که اوموک پا افغانستان که خدا پیخی ناصا پا کی گی خو بیام آیا دا خطا و سیاده چی مخکل مخی تیاره ورته اونی ولشی سیهی پاکی او بو یا چرته ذخیره کړی شي ټانکرونو کې چې خلک په دغسې مسایلو کو ترې استفاده وکړي او بیا له هغو نورو جدي ناروغیو وروسته بچ پاتې شي لکه کولرا او نس ناستي او ځینې نورې سختې ناروغۍ چې د سیلونو څخه وروسته پیدا کیږي.
البته روغتیایي اوبت لکه دوستانو سې یادونه وکړله د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر لري، ډېره مهمه خبر ده. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه امکانات چې په غربي هیوادو کې دي، په اروپایي هیوادو کې دي، هلته دا امکانات نشته چې ټانکرونه موجود دي یا اوبه موجود دي. خو زه دونه ویلی سم چې هغه حکومتي چارواکي چې هلته چېرته موجود دي د معمولا په افغانستان کې هغه دغه وظیفه لري چې دغه ټانکرونه له پاکو اوبو نه دغه کسانو ته البته نجات پیدا کړی له سیلاب نه یا کډوال شوي دي یا بتلي له خپلو مېنو نه هغو کسانو ته د اوبه ورسوي. دا ښه خبر ده، دا امکانات هغه لري چې دا ورسوي او که نه ورته کېږي په بوشکو کې هم کېدلی شي ورته ورسول شي. د سیلاب په خاص حالت کې زه فکر نه کوم چې په کورنیو کې به داسې هغه موجودې شي چې هغوی اوبه ذخیره کړی شي. معمولا په افغانستان کې څوک اوبه نه ذخیره کوي سي اوبه ذخیره شي زه اوبه ذخیره موجودې. خب همدغه که دولتي چارواکي ورسول شي اوبه ورته ښه که نه وي په هغه محلي مساحه کې دی هماغه کسان چې کډول شوي دي یا مهاجر شوي دي هماغه لکه د وختمې شوي دي که نور شی هېڅ په اختیار کې نه لري نو هغه اوبه دې جوش کړي د څښلو لپاره دې له جوش کړل د اوبو نه استفاده وکړي د جوش شول یا ایشېدلو اوبو نه استفاده وکړي او د مخ خلاص پنځلو او بیا د نورو شانو د استفادې لپاره دې اتمن اوبه اوبه لمر ته کی دي هماغه د لمر د غرمې لمر د 12 بجو نه تر 2 بجو شاوخوا پورې دغه کفایت کوي چې هغه ډېر خطرناک میکروبونه یې له منځه لاړ شي مړ شي نور روبونه سړی کولی شي استفاده وکړي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. ملک زاید تاسو نظر به هم د همدغو پاک اوبو د تامین په رابطه باندې وګورو او واورو چې څومره مهمه ده چې بیا هغسې ناروغۍ چې عموما د اوبو له لارې هغه کیږي میکروبونه او باکتریاوې انتقالیږي لکه کولرا او نور نس ناستې ډولونه چې دي چا هغه پېښ نه شي باید څه وشي؟
سنګ زه په دې کې هیڅ یو خبره د اضافه کولو نه ده چې ډاکټر سماریج ول دا وزیر چې پاکې اوبه پکاریږي. زه به یو بله خبره ووایم، هغه دا ده چې ما څو ورځې مخکې یو راپور د ازادي راډیو مې واورېد چې هلته د نسوارو تولیدات زیات شوي دي.
بله په کندوز کې دا مسله پېښه شوې ده.
څومره کسان به وګوري چې نسوار ونه کړي، څومره کسان به چې سګرټ نه څکوي؟ نو زه په دې چې موږ اوس د سیلابونو د ټپي کېدو د ژینو موضوع کې د دایم یو دوالو په ځای دی چې جب کې نسوار تاسې ګرځوئ په کور کې چې لم ږدئ تاسې ښه به دا وي چې لږ تین چار پیدا کړئ تاسې کور دپاره، لږ څه د زخمونو الکول پیدا کړئ تاسې په کور کې که خامخا تا خو بې د سیلابو هم انسان ټپي کېدای شي. یو ماشوم دی ولیږي په خی درېږي هغه ته ناروغۍ پیدا کېږي، نو هغې په ځای تاسې دغه پاک ټوکر چې هغه په طبي اصطلاح کې ورته دغه وایي ګاز وایي جرمنین کمپریس ورته وایي هغه اقلیم شوي پاک شوي هغه ځان سره وساتي. نو په کله چې یو څوک یا د سیلاب په وجه باندې یا کوم بل شي وجه باندې ټپي شو هغه باندې باید تاسې یا ځلې ملمونه دي د زخمونو ملمي هغه باید کور کې وساتي. د خدای دپاره نور نو نسوار او چلم په ځای د زخمونو وسایل په کور کې وساتي.
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب. ملکزه دې مسله کې باخه یعنی دا ورسته مبحث دی چې هغه را پیدا کو حل لارې چې خلکو ته نورې موازی شي. د جلدی مسایلو جلدی ستونزو په ارتباط هم مهمه ده چې په ځینو سیمو کې چې دغه اوبه ډنډي کې تاسو تر اوسه اشاره وکړل دا بل اخره د وخت په تیریدو د اوبه خرابېږي خوساکیږي بیا نو د غوماشو د مچانو لپاره ښه زمینه برابرې چې دلته را رشد وکړي او بیا خلک وچې چې او بېلابېلې ناروغیانې له غېډلې دا سالدانۍ او مالاریا او دا نور ناروغیان ورته پیدا شي. خلک باید څه وکړي دغسې کورو ته نږدې یا د استوګنو ځایو ته نږدې که دا اوبه ډنډېږي څه باید وشي؟
نو که پوښتنه مو معنوي زه به ووایم چې یو ټولنیز کار دی، دا حکومتي کار دی، دا د سیاستوالو کار دی. آیا ولې یو د کور د یو کلي شاخوا ته یو ډنډ اوسي، هغه ډنډ چې چاته ګټه نه کوي، نو دا خو د حکومت کار دی. دغه ډنډونه چې دي هلته ډېر غوماشې پیدا کېږي، ډېرې نورې ناروغۍ پیدا کېږي، ماشومان پکې ولیږي، ځناور پکې ولیږي، خوسا کېږي، اوبه خوسا کېږي، صحت ته تاوان کوي. نو دا د چارواکو وظیفه ده چې داسې بې ځایه ډنډونه چې هغه به ډب کړي، د هغې په ځای ونې کېږدي. داسې یو رقم رقم ونې شته، ځینې ونې شته چې ډېرې لږ اوبو ته ضرورت لري، هغه کېږدي. او دا نو د هر هېواد اقتصاد پورې ده، او دا موضوع به زه چارواکو ته پرېږدم.
صحیح مننه ډاکټر صاحب. مارج د امدی جلدی مسایلو په ارتباط هم د تاسو نظر مهمه دی چې د سیلونو څخه سره مهاله ممکن ځینې جلدی ناروغیانې پیدا شي، ځکه چې دغه سیلونو سره خو به بیلابیل کیمیکل مواد هم انتقالیږي، د کور رنګونه به یا به نور بیلابیل ډولونه یي، که په ښاري سیمو کې خو طبعاً دغه خطر به لا زیات وي چې بیا د انسان له پوستکي سره لګیږي. او اکثر په دې سیلونو کې ګورو چې ډیر خلک ککړ وي، جلد ټول مخ لاس ټول ککړ وي. څه ستونزې پیدا کېدای شي او څه باید وشي چې دغه تماس ونه نیول شي له اوبو سره، د سیل له اوبو سره؟ دا ورستۍ پیښه، ورستۍ مسله په دوبۍ کې سیلونه او خلکو حتی په شوق باندې ځانونه دغه اوبو ته راچول. هر که څه هم چې هغه اوبه ډېرې ککړې نه وې، مګر دا ویډیوګانې وې چې ځینو د ساتریانو لپاره هم ځانونه اچول، یا د ځینو افغان کډوالو افغان کارګرانو په کوټو کې اوبه وې او دوی ناستو په همدغه اوبو کې. دغه مسایل باید څه شي، څنګه شي؟
مشکلات سے د سیلاب په وخت پیدا کی بیا سره یو اشاره وکړه. بدنی روغتیایی مشکلاتو کې لومړی غرق کېدل دي، وخت اشاره وکړه چې انسان غرق کیږي یا مړ شوی یا نفس بند شوی. دوم جراحات موږ هغه ته اشاره وکړه، صدمات او ضربات. دا ډیره مهمه خبر ده، که چیرته یو سړی سیلاب راوړی، هغه سره باید د دیوادی ناروغ په شکل برخورد نه سي. هغه ته ډېر مهمه ده چې هغه ته تدابیر ونیول سي، که کوم ځای سیمات هغه ته هغه باید لرګی ورته وتړل سي، که ډاکټر نه نو هغه برخه باید مستقیمه سي او لرګی وتړل سي، که چیرته د درد دوا موجود هغه ته باید درد دوا ورکړل سي، او زر تر زره باید دغه وجود وپوښل سي په تودو کالیو باندې. دا خبره ډیره مهمه خبره ده، ځکه د سیلاب په وخت کې ډیره مهمه خبره بله پیښیږي. د ولې جراحاتونه لږه صدماتونه د وجود د حرارت خطه کېدل دي، چې د وجود که حرارت که چېرته خطه سي، نو د انسان په وجود کې وینه لخته کېږي او انسان له مرګ سره مخامخ کېږي. دا ډیره ضروري او اساسي خبره ده چې انسانان په تېر بیا ماشومان وچ کړی سي وجود یې، او په وچو کالیو کې ګوره اوسه سي، ګرم یې وساتلی سي، د ډېرې مودې لپاره باید ګرم وساتي. دریم خبره دغه کیمیاوي مواد لکه ستاسو ویلې او میکروبونه د ټول د جلدی ناروغیو سبب کیږي، یا د تنفسي ناروغیو سبب کیږي. په تیرې بیا د جلدی ناروغیو سبب کیږي. د تنفسي ناروغیو په اړه باندې مرزي صاحب د وخت خبرې وکړلې، ځنور موږ هم خبرې وکړلې، نه غواړي اضافه خبرې وکړو. خو د جلدی ناروغیو په اړه باندې ډېره مهمه خبره دا ده چې د جلدی ناروغیو اکله باید اول خود لکه تاسو د وخت سویل کې چیرته ډنډي یا ډنډ وبي غونه باید دلته باید څوک وزن ورنه باندې چې لغنه باید ډډ وي کې سترګه سایت ورنه سي. که چیرته په تماس کې راځي نو د جلد لپاره به تر دا د صابون باندې خپل لاسونه مخ ټول وجود پرې مینځل سي، او مغه جوش کړو بو باندې یا مرته یې خو د سوبو باندې بل لاسونه ټول پرې مینځل سي. او د صابون په برخه کې باید دوه مثال اتینه د ډیر خو لوکس صابون یې، خو قیمتي صابون یې. دا د کال مینځل صابون هم لټور نه قوی ترینه د میکروب ضد تاثیرات لري، اما هغه باندې د وجود بد پرې مینځل سي، ځکه د جلدی ناروغۍ په کم وخت کې نه پیښیږي، دفتا نه معلومیږي، مګر په لس ورځو وروسته بیا د میکروبو شکل لکه ما د وخت ویلې زیات په دې ډنډ اوبو کې تغییر کوي، هغه ډېر خطرناکه کیږي. لکه فنګسونه پکې اضافه کیږي، بیا د یو فنګس تداوي ډېر وخت غواړي، څو میاشتې یا څو هفتې وخت تداوي ته ضرورت لري. نو په ابتدا کې خوشادي وادي میکروب یا غادي میکروب کېدای شي په یو کریم یا یو انټي بیوټیک په استفاده ده واسطه باندې زر تداوي سي په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې، اما که چېرته فنګس هغه ته راشي داخل سي بیا نو ډېره سختېږي. او که چېرته لکه دو وخت تاسو ویری لشمانه ایونی سی سره یو سره ایونی سی نو هغه به ډیر اته ډیر وخت وړي اول تشخیص ډیر وخت پتی دی کلو یو کال پتی دی یا میاست پتی دی او بیا هم دارنګ ته دی ډیر وخت هم دار کی نو دما توسل یو ډول تم داده سی د سیلاب لوونه د دند لوونه لدی به ډیر ځان وښوري به په تماس کې رانیسی که چیرته احیانا څوک په تماس کې راځي لاسونه او هغه بدن برخې ټول بدن دې په پاک هغه باندې په صابون باندې پرېمینځي تکالو مینځلو خپلې جامې دې هم په صابون باندې پرېمینځي او هغه دې بدلې کړي. مهمه خبره دا ده نو دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده. نورې ناروغۍ چې پیدا کېږي هغه زیړی ده. زیړی هم پیدا کېږي له ډنډو اوبو نه په تېره بیا زیړي ډېر چانس موجود ده. ملاریا چانس هم زیاته سي پیدا سي او د نسناس په باره کښې هم تاسې خبرې وکړې دغه دې وخت هم ویلې چې هغه هم دي یوه ناروغي ده سي البته مختلف اشکالو باندې شاید د کولرا په شکل باندې زیاتره په ګرمو جویو کې که چېرته هوا یخې دي یخ جویو کې نور د نسناس نور ویروسونه یا بکتریاګانې سي شګیلا یې زیاتره یو میکروب ده بکتریا ده سغه ته شګیلا وایي پس د کولرا نه هغه زیاته معموله ده. د هغې تداوي هم ډېره مهمه ده البته وخت غواړي او هم دغه سیر خطرناکه ده انسانان له مرګ او مړینې سره مخامخ کېږي. دا هم ډېره مهمه خبره ده. د سیلاب په وخت کې پیدا کېږي هغه ته باید توجه وسي هغه دا د سوء تغذیې موضوع ده. په تېره بیا ښځې سي امیدواره دي میندې سي شودي ورکړي ماشومانو ته او هغه ماشومان سي عمرونه له پنځو کلو کم دي یا په تېرې بیا له یو کلو یا دوه کلو نه کم دي هغه زیاتره او یا سپینګي دي له پنځه شپېتو اتیا کلو نه لوی کسان د دوی په وجود کښې دا سوی د غذي زیاته پېښېدونکې ده او په سوی د غذي کښې لومړی شی چې پیدا کېږي د شکرې کموالی ده. شکره کمېږي او دا د شکرې کمېدل معمولا د ډېرې عاجلې مړینې سبب کېږي.
مننه کوم ډاکټر صاحب معارج البته له تاسو او له ګډونو په دغه پروګرام کې. ښاغلی ملکزی د پروګرام وروستۍ څو دقیقې دي څلور دقیقې لطف کوي خپل توضیحات په همدې مورد باندې البته د نتیجه ګیري په شکل له موږ سره شریک کړئ مهرباني به مو وي.
زه به داسې وایم که چېرته کوم څوک د اوبو نه سالم راویستل شوري نه ډنډ اوبو نه د سیلابي اوبو نه په سالم ډول راویستل سالم مطلب دا دی چې هغه په هوښ وي تنفس وکړی شي سا راښکلی شي کوم ځای زخمي شوی نه وي نو دا باید د هغې خپلوان کورنۍ فکر ونه کړي چې دا دی خو بالکل پټ شوی دی د خطر نه نو دغسې حالاتو کې بیا هم باید یو ځل د روغتیایي مرکز ته ویوړل شي ځکه ډېرې ناروغۍ دي. مخکې مې یاده کړه سکاروی یا سینه بغل ناروغۍ چې وایي نیومینیا هغه ډېرې ورځې وروسته هغه بیا معلومېږي. همدارقم د کولرا ناروغۍ چا ته ډېر زر پیدا کېږي چا ته یو څو ورځې وروسته پیدا کېږي نو دا ډېر مهم دی چې څوک فکر ونه کړي چې د باندې هېڅ شی نه دي شوي بلکې دا باید حتما یو ځل روغتیایي مرکز ته ویوړل شي. او نو زه به داسې وایم استاذانکزی صاحب که چېرته تاسې کومه بله خاصه پوښتنه لرئ نو زه به هغې ته ځواب وایم فعلا داسې کوم خاص شی مې په زړه کې بل نه ګرځي.
بله مننه. یو وروستۍ پوښتنه چې هغه زما نه پاتې وه د پروګرام په جریان کې باید ما پوښتنه کړې وای خو مهمه ده چې که څوک ژوبل شوی وي او روغتون ته لیږل یا د لیږلو طریقه یې که په لنډه کې راته ووایي دا مهمه ده چې څه رقم انتقال باید شي.
دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده نه یوازې افغانستان کې بلکې حتی په نورو هېوادو کې هم داسې کېږي چې ډېر کسان د اوبو نه سیلاب نه ژوندی او روغ جوړ په حساب راویستل شو خو کله د ترانسپورټ کې په لاره کې مړه کېږي. تاسې به اورېدلي څه وخت مخکې چې ډېره واوره شوې وه په سالنګونو نور ځایو کې چې شوې وه ځینې کسان دي لا ژوندي دي په واوره کې هغه راویستل شي خو په لاره کې بیا مړه شي. ولې هغه دا دی چې دا باید مراعت شي د بدن چې ډېر یخ شي د مثال په توګه که د انسان بدن د حرارت درجه د دېرش درجو نه ټیټه شي نو دا د مرګ باعث کېدای شي. نو بل دا دی چې انتقال څه رقم منتقل شي که یو څوک داسې وي چې فرد یو څوک په شا کړي نو هغه په شا کول خو نو نه خو نه ګلب 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 داسې به وي یا دا چې که یو ګاډي کې کېنوي چې هغه زر روان شي چې هله زر یې ورسوو او په ټوله لار کښې نه ګلب 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 ټول ځان یې خوځېږي نو دا هغه کې دشي د مرګ باعث شي، ځکه په یخ حالت کې باید انسان بدن ونه خورول شي ونه خوځېږي، ځکه د انسان بدن د حرارت درجه چې ده چې کله چې ټیټېږي نو پوستکی د انسان ډېر سړېږي او دننه بدن چې دی هغه وینه لا توده وي، نو کله چې بدن وخوځېږي بیا دا سړه وینه ځي زړه ته، د زړه نه په مغزو ته ځي، کله چې مغزو ته بیا سړه وینه ورسېدله بیا نو هغه ډېر سخت تاوان پیدا کوي سړي ته. حتی داسې شیونه شوي دي چې سړو حالت کې د یو چا ته ایدیوتي حماقت پیدا کېږي، ته په ځان باندې نه پوهېږي، نو دغه حالت دي چې باید به ډېر په فني ډول باندې یو څوک په روغتون ته منتقل شي او بګلا بګلا به ډېر ونه خوځېږي، بلکې په آرام ډول باندې روغتون ته باید ورسول شي.
بله ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملکزای، ډاکټر اکرام ملکزای په جرمني کې د عمومي طب متخصص، او ډاکټر احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پانتون پخوانی استاد چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې مو تر دې دمه له موږ سره برخه واخیستل. تاسو لیدونکو اوریدونکو مننه چې زموږ پروګرام مو اورید او ولید. تر بیا.